علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونهچول شي او زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د نیپال پر وړاندې له نننۍ لویې بریا سره سره د آسیایي جام لوبو ته له پرمختګ څخه پاتې شو. افغانستان دې جام ته یوازې په هغه صورت کې وتلی شوی چې نیپال ته یې په لږ تر لږه 12 ګولونو ماتې ورکړې وی. په داسې حال کې چې نننۍ لوبه یو د 8 پر وړاندې وګټله. د هیواد د فوټسال ملي لوبډله 13 اونۍ دوه لوبې د ازبکستان پر وړاندې وبایللې خو له تاجکستان سره مساوي شو. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونو پر ضد په کابل کې اعتراضونه.
ایران دا ثابته کړه چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بې وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل.
په عین حال کې تهران له طالبانو غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د څپې مخه ونیسي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان وروستیو پرمختګونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بله موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
په نورو موضوعاتو کې په کندز کې د لبنیاتو د تولید لویه فابریکه تړل شوې ده.
د کورونا مرزونه راغلل بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول
نو اوس دا تقریبا 2 کال کې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو جزئیات درکو او شهباز شریف نن رسمن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ.
د شهباز شریف هیڅ کله د پوز سره ستونزه من سندراغلی د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د پوز سره ډېری نږدې اړیکې دي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. ایران د طالبانو له حکومت غوړي چې د خپل هیوادوالو پر وړاندې جدي مسؤلیت منون کوي وسی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیواد د نورو افغان کډوالو د منلو وړتیا نه لري او د طالبانو له حکومت څخه غوړي چې خپل مسؤلیتونه پر ګاونډیو هیوادونو ونه چوي. په ایران کې افغان کډوالو سره د بد چلن په اړه د خبرو شویو ویډیوګانو په غبرګون کې نن په کابل کې یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ.
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له افغان کډوالو سره په ایران کې د روان بد چلند په غبرګون کې اعتراض کړی. معترضینو په دوو بیلابیلو ځایونو کې د ایران سفارت مخې ته او د مسعود څلور لارې کې ایران د یو شمیر افغان کډوالو په شکنجې تورن کړ او ویل یې افغانان په خپل هیواد کې د ناامنۍ او بې وزلۍ له امله ایران ته کډه شوي دي. ځوانانو د مثبت بدلون بنسټ مشر مصطفی ستانګزی چې په اعتراض کې ګډون کړی وایي
ایران دا ثابت کړ چې یو ظلم هیواد دی او ډیر بے وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل. موږ به د خپلو وینو او شهیدانو په خاطر حساب غواړو.
ورستوي کې پټولنیزو رسنیو کې په پرله پسې ډول داسې ویډیوګانې خپرېږي چې خی یو شمیر ایرانیان او ان نظامیانی افغان کډوال شکنجه کوي. ننګیالی غوري چې د اعتراض په ډول د کابل مسعود څلور لارې ته راغلی وایي
مو افغانان د هر ځای کې باشیم ده
موږ افغانان هر ځای او هر چیرې چې یو د خپل مظلومیت او د خپل خلکو د حقونو د دفاع لپاره ودرېګو او خپل افغانانو ملاتړ کوو. ایران بیا هم خپل دې کارونو ته دوام ورکړي. موږ له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غواړو چې پر ایران فشار زیات کړي څو پر افغانانو له ظلم لاس پسر شي.
د دې اعتراض کوونکو شمیر لږونه کسانو ته رسیدل. دا اعتراضونه او صلاح غ پیل شول چې د مشهد په یو زیارت کې څو تنه روحانیونو ته په یو برید کې مرګ ژوبله واوښته وو. پسې هلته له میشتو افغان کډوالو سره تاوتریخوالی پیل او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. خو د ایرانیانو د عمل په افغانستان او له هیواد د باندې له سختو غبرګونونو سره مخ شو، تر دې چې قهرجنو لاریون کوونکو پرون په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دروازې ته ور واچوه. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان کډوالو ته د پناه ورکول وړتیا محدوده ده او د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه د افغانستان په ګاونډیو وروانه چوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده
د افغانستان سرپرست پلاوی چې اوس په افغانستان کې د چارو مسؤلیت لري باید خپل مسؤلیت ومني. د ایران اسلامي جمهوریت ته د کډوالو د لوی جوپه نشي کېدای دوام پیدا کړي او ټول مسؤلیت د یو ګاونډي پر اوږه باشي. که دا ګاونډی هر څومره هڅه وکړي چې ښه کوربه اوسي بیا هم زموږ وړتیا محدوده ده.
سعید خطیبزاده په افغانستان کې د ایران د سیاسي استازولۍ او د ساتنې مسؤلیت هم د طالبانو د حکومت دنده بولي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې مسؤلان خبرو ته حاضر نه شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو ډیر شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون ځنیو اروپایي او نورو هیوادونو ته پناه وړي.
په تازه راپورونو کې ویل شوی دی چې ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلګری بندې کړی دی. بیا هم د ازادي رادیو خبريال په مستقیمه اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات راکوي.
بلې د کل صاحب هغه ډول چې تاسو داونه وکړه په کابل کې د ایران د سفارت مخته د افغانانو د لاریون او هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخته د قهرجنو لاریون کوونکو لخوا د قونسلګرۍ دروازې ته د ورچولو وروسته ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلي خدمتونه تر امرسانی پورې ځنډولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې کار لامل په افغانستان کې د دوی د سفارت او په هرات کې د قونسلګرۍ پر وړاندې د امنیتي ستونزو، عدم کنټرول او ځینې نور لاملونه یاد کړي دي. دوی هم ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو حکومت پوری تړل شاز دافر نن احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د مسؤل له دفتر خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې ایران د دولتونو د مسؤلیتونو دندو ته پکاتو په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیک استازولۍ برید کوونکو سره د قانوني چلن غوښتنه کړې. خو په خبر پاڼه کې دا نه دی لیکل شوی چې ایران د احضار ته د طالبانو د استازي ځواب سو. پرون د افغانستان په لویدیز هرات کې او شمیر کسانو دا غس پر بربون کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګان خبرې شوې او خې چې ایرانی تبه او نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي د ایران د قونسلګری دروازې ته مخ وور ورواچو. تر خوای تکل صاحب د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی نن د امنیت شورا لغونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا هڅه کیږي او دا یو پلان شوی برنامه بللې ده. هغه ویلي چې افغانستان او ایران خې اړیکې لري او ایرانیان د افغان کډوالو لپاره خو قرباني دي. خدای هم ویلي چې کابل او هرات کې دوی ډیپلوماټیکو استازولۍ او تمه خشوي کارونه د منلو نه دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له دواړو لوري وغوښتل چې لزغم کار واخلي او اجازه ورنکړي چې شایعات د واقعیتونو ځای ونیسي. ما هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې دواړو موضوعاتو باندې واخلم خو تر دا اوسه پورې یې ځواب نه دی راکړی. تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال وو چې د کابل او تهران په اړیکو کې د ورستۍ ترنګلتیا جزئیات راکول. د طالبانو یو بخی د ایران حکومت د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو مخه ونیسي او وروسته له دې چې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د ایران پر ضد اعتراضونه وشول اوس ایران تازه ویلي دي چې خپل قونسلګری بندې کړی دی او په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دفتر هم احضار کړی دی او هغه ته اعتراض سپارلی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستيال حکمت اعظمي نظر پختم چې د شپه د واتس اپ په مستقیمه اړیکه سره د اعظمي صاحب له تاسو ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. د طالبانو د حکومت اړیکی له تهران سره پر کومه خوراوندی؟
سلامونه تکل ستاسو ته درنو اوریدونکو ته ډیره مننه پروگرام کې ما ته وخت راکړي. زه فکر کوم ایران چې کوم په اواخرو کې د افغانانو سره کوم چلند کړی دی بالکل د ټولو قوانینو، نړیوال قوانینو، بشري قوانینو خلاف دی. او زه فکر کوم دا په څو بودر لري. یو دا دی چې ایران د افغانستان سره یو نوی تاریخي مشکل لري، بالخصوص طالبانو سره. نو طالبان د راتګ سره هغه روابط چې په خوا د کابل او د تهران تر مابین شاړي کې وي هغه لا هم خرابې شوي دي. د ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه لیرې کوي اړیکې د یو بل سره لري. مګر بلومم کې وګورو ایران د طالبانو د اوسني نظام سره ډېر زیات راحت نه دی. دا نشو یېرولی چې مثلا چې کله طالبانو جګړه کوله د امریکایانو په خلاف او د افغان دولت نو ایران یو نوی کومک ورسره کوي. مګر کله چې طالب بیا د جګړې څخه نظام ته بدلیږي نو دا روابط تغییر
کوي. اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډیر ښه و. د طالبانو له حکومت سره دوی غونډې سره درلودې، لید کاته یې کول، او حتی په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا تقریبا فعال شوی دی. نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوي چې ترنګلی وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي، هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونه تخلاص کړي دي، او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښې ده چې هلته استفاده وکړي. نو نیل واړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستانه نسبت کېدلی دی. ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نسبت کېدلی، چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري. بله. او یو تاریخچه لري چې داغه د مشکلاتو، چې مثلا په 1990 کلونو کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي. نو هغه تاریخ چې ته په کتو زه فکر نه کوم چې او ایدیالوژیکي تغیرات ډېر سره لري. مګر دا چې ایران ډېر زیات او مثلا طالبانو سره یو علني دښمنۍ اعلان یې په دې وجه د کچيري دغه په اصطلاح کم اندازاري کې چې دی لري، دا غواړي چې وساتي. او کله خراب شي نو بیا ایران د افغانستان څخه یو نوی امنیتي ستونزې ځان ته لیدلای شي، او دین غواړي طالبانو دښمنۍ وسته پاره وخت.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په ورستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډیر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر هدا پورې وړاندې تللی دی. دا څه رقم موضوع ده؟ یعنی د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمیر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده، او بل خوا ایران د خلک منلای نشي، دا به بلاخره کومې خواته ځي؟ داستونزه
دا یو ډیر بد حالت دی د افغانانو لپاره. یعنی خپل کور پر شول چې سړی مجبور نه سي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوی مهاجرین دي. یو هغه مهاجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې، باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. په دې شک نسته چې په ځینې وخت کې به د یو تعداد زیات شي، ځینې وخت کې به د بل تعداد زیات شي، ځینې وخت کې به سیاسي ماجرین زیاتیږي چې د امنیتي مشکلات ته وجه ځي، او ځینې وخت به امنیتي اقتصادي. مګر د ماجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، ځینې نړیوال وشله ته پرولا د کړی. مګر دا چې کابل یا بل خصوص طالبان او واکمنی د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وګونه سخت دریز نه نشو د لجستاسي ول دا کار کوي. فقط ایران سفیر را دعوت کړی وو، او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډیر نشکار چې دی ډیر دی اوسې. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو کوي بحث وکړي، او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور ماجرین لار نسی که اقتصادی زی اغا کلان سیاسی خوبات سر دیر با برو با عزت خلق وطن مجبوری دول تا پریشوده سیوی دی. درین مسئله داده پا داسه حالاتو که چی دا طالبان و نظام پرسمت نده پیشندل ساوی نو ویزا ور کولم دیر ستونجمن دی دیری وادونو دا بدا خطر بانی چی دا افغانستان خلق ووزی افغانان پر دی باندی فکر که ویچی دا ایران دا لاری غیر قانونی ولارسی چون چی دا غیر سرحد دی چی تقریبا نسبی شکل باندی غیر قانونی ماجیرونو پر وړاندی باندی خلاص دی. دا دین علاوه زه فکر کوم دا بارډر یا سرحد مینجمنت په دې باندې طالبان باید فکر وکړي چی یو نوه غیر قانونی ماجرین ولاړ نسی. مګر بیا سوال دا دی که چیرې غیر قانونی ماجر نه ځي نو هغې د هغې ژوند په خطر کې دی او ځینې هم په افغانستان کې کار نه شي پیدا کولی. نو دا یو غټ فکټ یو غټ سیستم او څو بوده سولوشن ته یا ضرورت لري.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې ده. جې شنکر د خبره د امریکا او هند بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړې ده.
په افغانستان کې د روان وضعیت لامل د سیمایي بے ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وای د افغانستان اوسنۍ وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بے باورۍ فضا جوړه کړې او د اندېښنا لزان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ترسیږي. خغله شنکر چې د هند دفاع له وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ایز او نړیواله همکاري ټینګار کړی دی.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 5000 ټنه غنمو مرسته کوو خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړې ډله یا FATF او نور سره مخ دي. زه غواړم داسې ووایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو.
د هند جمهور رئیس رامنات کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ښاغلي کوین ویلي وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هېواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه کله افغانستان سره مرسته ونه شي نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې تر هګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به زما همکاران له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. صفي الله ستانکزی د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه مطالب تاسو ته وړاندې کوي. خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د اسیا ملتونو جام ته د لاري موندو په مخه د سیالیو په دوام د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادۍ راډیو ته ویل د لوبه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې وشوه، افغانستان وکړای شول اته د یو پر وړاندې نیپال ته ماتې ورکړي. د ښاغلي ماشوف په خبره د دې سیالیو په لړ کې افغانستان د یوې لوبې په مساوي کولو یوې ماتې او یوې بریا سره څلور امتیازونه واخیستل او له ازبکستان او تاجکستان وروسته یې دریم مقام خپل کړ. افغانستان په دې سیالیو کې د تاجکستان په پرتله د لږو ګولونو د وهلو له امله د آسیا ملتونو جام په سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. په ترکیه کې د افغان کډوالو له لوري د روژې جام په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د دې جام په لومړۍ لوبه کې تیر ماښام د دنیای استنبول لوبډلې 15 د 2 پر وړاندې پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې تورنمنت کې له افغان او ترکی ځوانانو جوړ شوې لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. دا سیالۍ د روژې میاشتې تر وروستیو دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا فوټبال سیالیو په دوام تیر شپه والنسیا د رای وایکانو پر وړاندې لوبه وکړه. د اسپانیا د لا لیگا سیالیو د یو دیرشمې اونۍ وروستۍ د لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. لومړی ګول کارلوس سولر د لوبې په 55مه دقیقه کې ووهه، او د لوبې په 30مه دقیقه کې هم د رای وایکانو لپاره سرخی ګواردی لا ګول ووهه. د تیر شپې د لوبې په مساوي کېدو سره والنسیا د اسپانیا د لا لیگا سیالیو په درجه بندۍ کې نهم ځای او رای وایکانو هم دیارلسم ځای خپل کړ. د یادونې وړ ده چې ریال مادرید لوبډله د 2 امتیازونو په لرلو سره د لا لیگا مخکښ لوبډله ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو په دوه منیمای کې د ازادۍ راډیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. د پاکستان مسایل هم تعقیبو. خداشه به اسمت څروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی بخی تموز اسمت څروان هر کله کوم. په سر کې ستاسو پام له غزنی څخه یو راپور تر راګرځوم. د غزنی اوسیدونکو د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو لکبله پر شاروالۍ انتقاد کوي. د غزنی شاروالۍ وایي چې د توکو بې څاری او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیه وپلوري. خو د غزنی ښار اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د اړتیا وړ موادو بې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې دي.
دا بریانی چې د مو په لاس کې دی د مې په 100 افغانۍ اخستل، دا اوس مې په 240 افغانۍ راخستی. التون سوم اخستل په 100 افغانۍ، اوس مې په 150 افغانۍ اخستی. دا
د میدان وردګو ولایت د امرداد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نظر محمد غزنی ښار ته په سودا اخستلو پسې راغلی. نو مولای د روژې لره رسیدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سخت ګرانۍ سر ټکوي. دی وایي د ژوند د ارتیا و ټول شیان یو پڅو برابر ګران سویدی.
چاکلیت می اخستل پش پیتر و پای وز می خستی طلب غانه. نو هر چه دقا دروژه پر تاکس رای یو چند پا پینزو چندو تبدیل شوایده. پی صدی صاب پا سل و لاس افغانه بیخی بستی. خدا چه وز زه خرید کم دا وز چه مانن کرایده. یقین وکا که پا سل و اویا روپای هم قینات کو، پا سل و شپیتر هم قینات نکو، اگا کم پنزوست.
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په وسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او گریوان دي. خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو لارتیا او ګټ پورته کوي. خو دکانداران بیا دغه گرانی لامل د دکاندارانو بی انصافی نه، بلکې د ګمرکونو لوړ والی بولی. حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی. نو مولای وای واقعیت لري چې گرانی جوړه سوي دغه گرانی دکاندارانو نه ته جوړه کړي، بلکې له لوی سره را روانه ده.
ایم سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال ما شاهدان یو چې دکانداران ټوکی نه گران کړي، بلکې ګمرکونه پورته شول. په نورو نظامونو کې که دکاندارانو گرانی را وسته، خو په دغه نظام کې دکاندارانو ټوکی نه دی ګران کړي. تاسو پوښتنه هم کولی شئ، له لویه سره ګرانی ده،
قیمت از سرګو بلند است.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکو د دغه ځای ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاتې راغلي بولي. خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت توکو بې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ په اونۍ کې 2 په ښار کې د نرخنامې مطابق بې ګورو او نظارت یې کوو. خو تر څنګ یې موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
شما مبینی که ده یو خیره ما چندین مدت است.
تاسو وینه چه پا دا ورستیو که موگ چو زایا دورو پا مندهی پا قصابیو نان بیانو او دیره نور مواردو که چو دکانو نا لنرخنامو دا سرغراوانی لعمل مهرلا کرل او اوس هم دغه کار دوام لری.
و میرواندم دامه داره.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا 8 راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې یو په 2 لوړې سوې دي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه،
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندوز کې د کوآپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران اوس کار شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي، څو له مالدارو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
په کندز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کاله وړاندې د دغې فابریکې تولیدات پر کندز سربیره یو شمیر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغې فابریکې مسؤول محمد ظاهر وفا ازادي راډیو ته وویل چې دغې فابریکې د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټره شیدې پروسس کولې او تولیدات یې هر ورځ بازار ته وړاندې کول. خاغلی وفا وای د کووید 19 ناروغي تیر کال په کندز کې جګړې او نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې لامل یې دغه فابریکه له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل نو دا مارکیټونه زموږ خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول، د جنگونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندز نه وتل. هغه خلکو چې اقتصادي ښه و هغه لاړه د دې ولایت نه.
د دولت ډیره جګه مالیه وه نو اوس دا تقریبا دو کال کې یا نیم کال شو چې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د نموړي د خبرو له مخې پخوا په دې فابریکه کې شاوخوا 40 کسان په کار بوختو او له څه باندې زر کورونوی څخه دوی هر ورځ شیدې پیرېدلې. ښاغلی وفال اوسنی حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي تر څو بیرته دغه فابریکه فعاله کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي د لبنیاتو فابریکې د بندېدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل د خانابات ولسوالۍ یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
پخوا چې د فابریکې تولیدات درلود هر ورځ له مالدارانو څخه شیدې راټولولې او هر اونۍ موږ ته پیسې راکولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو خو کار جوړ و. فابریکې بنده شو، اوس له موږ څخه څوک شیدې نه اخلي.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دوکاندار غلام نبی ازادۍ راډیو ته وویل
لبنیات ډیر ښه په کیفیت و، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي و. اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت بند ده. لبنیات ډیر ښه و، چاکا ماستې شیدې ټول ښه مایسر و. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغې فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي، هڅې کوي تر څو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. دا هم د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز کې.
زه د ننګرهار ولایت د الکول ولسوالۍ د چکنه وزرتین ګول دین ته سره په تماس کې مات. متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چارچا کړي ګوانډي ممالک ورس فورس بنې وي ته بارډر رټینګي نن پاسپورټ دی، نن ویزې شته دی، په تذکیره باندې داغې مخیم اوس پاکستان د طرف نه چې راځي موږ نه راپرېږي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوریو ته تللي دي هغه خورنه تکلیف د زحمت سره مخامخ دي. په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې چې پاکستان کې مګرځو او په ایران کې مګرځو، همدارنګه کاغو لږ په ګوتو باندې یا د هغو پسې سیرالو، نو موږ په جیلونو کې چې موږ د سخت سکنجه کوي او د ډېر تکلیف سره مخامخ کوي. هر یو ملک والا چې چېرته تللی شي تللی شي، نه څوک پوښتنه کوي، نه بد پاسپورټ کې ویزه وسره ورکول کیږي خو د افغانستان خلکو لنه څوک ویزه ورکنی ولا څوک پاسپورټ ورکړي نه کومل کې څوک ویزا بسکه ماران دي خوري بخوري نړیوالو ته زمونږ د درخواست چې زمونږ پښتنه وکړي دا د دې تکلیف او زحمت موږ راخلاسي ولی موږ انسانان نیو ولی موږ د الله تعالی پیدان یو ال دې چې زمونږ خبر منی تسلیمونی وشي او دا تکلیف او زحمت موږ راخلاسو دا مې سي زمونږ ختم شو د خوشحالي خوندل
حجیم د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغه خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم کم د موسی انجینران چې دي زه خپل معلول یم د نورو معلولینو درد مې هم کړی هیڅوک نه کوم کو سره کې نه پاملرنه ورته کې ډیر په دا سارا او کې داسې معلولین شته چې هیڅ نه کوم کو سره کړی دي ولاکه په یاد دي فرض روژه ده په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در به در سوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې شه به ورسته به د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه وړاندې شي خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د ایران دولتي رسنۍ وای د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر احضار کړی او هغه ته په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې خپل احتجاج وړاندې کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو پر نوې حکومت غږ کړی چې د ایران د ډیپلوماټیکو نمائندګیو بشپړ امنیت ډاډمن کړي او ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل ټول قونسلګرۍ بندي کړي دي. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو له حکومت نه ورته غوښتنه کړې وه چې باید د ایران د ډیپلوماتیکو مکانونو د امنیت مسله یقیني کړي. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړني اقدامات وکړي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سر یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. اوکراین وای د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به اقدام وکړي. روسیې دا تور رد کړی او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د هیواد د ختیځ پر لور خوځیدل پیل کړی دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اورې قدرمن اوریدونکو مخکې لدې چې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق تاسو وړاندې شي